پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي سرپرست حکومت تر اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي نړۍ په تمه ده چې طالبان له خپل لوري کړې ژمنې عملي کوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې عکس العملونه ښودلي دي. په کندز کې یو شمېر ځوانان وایي بې وزګاري او په هیواد کې خپلې مبهمې راتلونکې ته اندېښنه لري.
کار نشته، باد نشته، موږ ځمکې نه لرو، یا به پاکستان ته لاړ شو یا به ایران ته لاړ شو.
په نورستان او کونړ کې پر بې وزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه.
پوګي دوه بجې وړ لس کیلو غوړي او دولس کیلو دال څو پکټه مالګ شامل دي.
د دې او نور مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سفی ولستانګ زیاده خبرونه چمتو کړې دي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګاوه. او نن د سپتمبر 9 په تعلیمي مراکزو او ماشومانو باندې د بریدونو د نترسراوي نړیواله ورځ ده. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشره دیبرا لاینز په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. دا راپور وارده مخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما خپور کړی چې پکې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان وضعیت خورا مبهم بلل شوی. په راپور کې که څه هم د جون له 15 ټولې پیښې ثبت او جزئیات شریک شوي، خو لومړی سر ډېر تمرکز د طالبانو په واکمنېدو دی او دا چې څنګه دې ډلې په لسو ورځو کې له پنجشیر پرته د افغانستان 3 ولایتونه ونیول. د راپور په وروستۍ برخه کې ویل شوي چې ټوله نړۍ د افغانستان پیښې په اندېښنې سره تعقیبوي او د ګډوډۍ، ناارامۍ، مبهم حالت او ویرې دوام د دې لامل شوی چې د ځوانانو، افغان نجونو او میرمنو او پرمختګ لپاره هیلې تتې شي. د یوناما په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوي چې د خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره دې ډېره هڅه وکړي او یقیني دې کړي چې بشري اړتیاوې پوره کیږي. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګاوه. د دوی د کورنیو چارو وزارت پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره دی څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرو ورځو مظاهرې د مغرضو کړیو کار بللې او ویلي دي له دې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کاره وخت او ځای مشخص وي. دوی ویلي داسې ویره شته چې ځینې کړۍ مظاهره کوونکو ته امنیتي ګواښ پېښ کوي او د اعلامیې له مخې سرغړوونکي به له سخت قانوني چلند سره مخامخ شي. تیرو دو ورځو کې ګڼ شمېر ښځو او ځوانانو د کابل په ګډون بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وکړي او د پاکستان ضد شعارونه ورکړل. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي که د طالبانو حکومت د افغانستان د کرکټ له ښځینه لوبغاړو ملاتړ ونه کړي، د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره پلان شوې سیالۍ لغوه کوي. د جرمني جی پی ای اژانس دا خبره د استرالیا د کرکټ چارواکو په حواله کړې او ویلي دي که د ښځینه کرکټرانو ملاتړ ونه شي، له افغانستان سره د نومبر میاشتې سیالۍ نه ترسره کوي. له دې وړاندې د نومبر له 8 د دسمبر تر لومړۍ نیټې د افغانستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ تست لوبا پلان شوی و. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسون د مرستیال احمد الله وسیق په حواله ویلی و فکر نه کوي چې ښځو ته د کرکټ لوبې اجازه ورکړل شي. نن د سپتمبر 9 په نړۍ کې په تعلیمي مراکزو او ماشومانو باندې د بریدونو د نترسراوي یا د دوی د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې تړاو په اعلامیه کې ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې ماشومان له بریدونو سره مخ دي، ځکه د ملګرو ملتونو په خبره د جګړو ښکېلو خواو یو مهم اصل د جګړې هیر کړی چې هغه د ماشومانو خوندیتوب ده. د ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دام ګړې د نړۍ په څ باندې 15 جنگي سیمو او هیوادونو کې ل درې او نتر اتل سکلونو پورې څ باندې 15 میلیونه ماشومان له سخت خطر سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې راغلي دي چې د ماشومانو د تعلیم حق باید په دغه جنگي سیمو کې حفظ شي او همدارنګه د دوی د ژوند خوندیتوب هم ورکړل شي. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو بلل شوی دی چې په کې تر شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو محروم دي او د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې له مخې شاوخوا 10 میلیونه افغان ماشومان له خطر سره مخ دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو له لوري د نوي سرپرست حکومت تر اعلان وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي نړۍ په تمه ده چې طالبان له خپل لوري کړي ژمنې عملي کوي. په عین حال کې اروپایي ټولنې هم د طالبانو له لوري د اعلان شوی نوي کابینه په وړاندې خبرګون خودلی او ویلي چې طالبانو دی و ټول شمول حکومت پاړه خپل کړي ژمنې تر پخو لاندې کړي دي. نور په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د نوي حکومت لپاره خپل کابینه اعلان کړ د عمل ته غنو هیوادونو بیلابل خبرګون نه وخدل. کته هم امریکا په دې تړاو ښکارند چې نه دی ویلي خو تیر ورځ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د شاوخوا شلو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په تړاو یې میناست کې ویلي چې طالبان باید خپل ژمنی عملی کړي. نموړي په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د شلو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو یې غټوره ناشته کړې ده. خغلی بلینکن لیکلی ټول دې ته پته مې چې طالبان څه ډول عمل کوي او هغه ژمنې چې کړي باید عملی بڼه ومومي. نوموړي وړاندې لیکلی چې طالبان باید د بشري حقوقو د دوی د اتباعو او هغه افغانانو ته چې ګواښ ورپیښ دي د بهر تک اجازه او له تروریزم سره مبارزه کې خپل ژمنې عملی کړي. له بلې خوا بیا اروپایي ټولنه د طالبانو له لوري د نوي حکومت لپاره د اعلان شوې کابینې په خبرګون کې ویلي سره لدی چې طالبانو د خپلې کابینې په برخه کې د مذهبي مشرانو او میرمنو د ګډون خبره کړې و خو دوی په خپل ژمنو عمل ونه کړ. د اروپایي ټولنې مرستیال میرسوسیف کیوس تیر ورځ بلجیم کې وی خبري غونډه ته وویل اروپایي ټولنه د بشري حقوقو مرستو په برخه کې افغانستان سره مرستو ته چمتو ده خو طالبان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو دوه ورځې وړاندې د نوي حکومت لپاره خپل کابینه اعلان کړه. دوی له نړۍ وخت چې طالبان او کابینه په رسمي توګه پیژني هغه وختونه چې لا هم بي ځواب پاتې ده.
په عین حال کې د نړۍ یو شمېر هیوادونو هم د طالبانو د نوي حکومت په وړاندې اکثر عملونه ښودلې دي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ښځو لپاره د بشري حقوقو مسؤل ویلي طالبانو د ښځو د حقوقو په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. طالبانو پر افغانستان له واکمن کې دو درې اونۍ وروسته د تیرې سیشن بي پورس خپل دروشت کسيزه کابینه اعلان کړه او ویل چې دغه کابینه به موقته وي.
په ملګرو ملتونو کې د شوزو د برخې استاد الیسن ډیویډین چې له کابل یې خبري کولې ویلي طالبانو په وار وار ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې به د شوزو د حقونو درناوی کوي خو د هغې په خبره اوس هر ورځ داسې راپورونه را رسیږي چې طالبان د شوزو د حقونو درناوی نه کوي. هغه چې په نیویارک کې ډیره خبرلانو ته د ویډیو کانفرنس لارې له کابل څرګندونې کولې ویلي اوس شزه له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا څرګندونی داسې محل کوي چې په وروستیو ورځو کې د کابل ترڅنګ په څو ولایتونو کې په سلګونو شزید طالبانو د تګلارو پر خلاف پلاریون راووتلې. دوی د پاکستان خلاف شورونه هم ورکول. په جواب کې د طالبانو د کورونوي چارو وزارت پرون ماشام په یوه اعلامیه کې وویل چې د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او هیڅ عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. د مظاهرو پر مهال د خبرلنو په ګډون ځینې کسان نیول سوي یا هم سخت وهل ټاکول سوي دي. طالبانو د تیر ورځو مظاهره د مغروزو کړیو کار بللې او ویلي دي چې لدی ورسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل سي او کره وخت او ځای دې مشخص وي. طالبانو د سه‌شنبه پر ورځ خپل کابینه چې د غړل سرپرست بللې اعلان کړ چې 3 غړي لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په خوانی دایمي استازي غلام محمد اسحقزي په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو د 3 کسیز کابینې له ډلې د رئیس د دوه مرستیالانو کورونوي چارو دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون 12 غړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي. د طالبانو کابینه چې یو شزه هم پکې نسته د رئیس الوزرا لخوا چې ملا محمد احسن ورته ټاکل سوی رهبری کیږي. د کابینې له اعلان وروسته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي چې اعلان سوی کابینه د وضعیت د مهار لپاره موقتی پریکړه وه او په راتلونکي کابینه کې به ټولو اړخونو ته د اړتیا په صورت کې ځای ورکړل سي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن له الجزیرې سره په هغه مرکه کې چې پرون خبره سوه ویلي د افغانستان پخواني چارواکي چې له هېواده وتلي بیرته د ستانې سي چې د ده په وینا خوندیتوب به یې تضمین وي. که څه هم طالبانو عمومي عفو اعلان کړي خو په بیلابیلو ولایتونو کې په هدفي حملو کې ځینې پخواني چارواکي او نورې مخکښې څېرې په نښه سوي دي. د طالبانو توند دریځ ته په پام سره د نړۍ ګڼ هېوادونه د دوی کړنې په دقت څاري او ګوري چې دوی څومره پر خپلو ژمنو عمل کوي. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ وویل تر هغو چې طالبانو د ښځو د سپورتي فعالیت اجازه نه وي ورکړې له افغانستان سره به د کرکټ ټیسټ لوبه لغوه کړي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې اوویشتمې ته پلان شوې وه. د استرالیا رسنیو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق خبري راخیستي چې ویلي دي فکر نه کوي چې ښځو ته دي د کرکټ لوبي اجازه ورکړل سي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت له افغانستان سره خپلې ټولې مالي مرستې بندې کړې. خو چین د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بشري مرستو، خوړو او کرونا ضد واکسین په برخه کې له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالي مرسته کوي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان سوهیل شاهین د چهارشنبې په ورځ د چین په یوه تلویزیوني پروګرام کې وویل افغانستان هیله مند دی چې له چین سره همکاري وکړي او د هغه هیواد او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اتصال په یوه نقطه بدل سي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې شاوخوا 11 میلیون افغانانو ته چې په روان کال کې د لوږې او وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي د بشري مرستو لپاره 600 میلیون ډالرو بیړني بسپنه غوښتې ده. طالبانو د اګست پر 15مه پر افغانستان ولکه ټینګه کړه چې د اګست 23مې په زرګونو افغانان له افغانستان ووتل. خو د امریکایي وګړو په ګډون ګڼ نور کسان په افغانستان کې وتلو ته انتظار دي. اوس د طالبانو چارواکو ویلي چې دوی به 200 امریکایي وګړو ته اجازه ورکوي چې دریم هېواد ته ولاړ سي. دا هغه کسان دي چې د کابل له نړیوال هوایي ډګره د امریکا د تخلیل عملیاتو وروسته په افغانستان کې راګیر پاتې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي طالبان اوس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د فشار په نتیجه کې د دغو 200 کسانو وتلو ته زمینه برابروي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه او سم پاموکړی اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د صرافانو سره سړي ټولنه ویل بانکونو سره د دوی ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په کابل کې د سرای شاهزاده د صرافانو سره سړي ټولنې مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان بانک ژمنه کړې و چې په یو ځانګړي میکانیزم کار کوي سو د صرافانو ستونزه حل شي، خو په وینا یې د څو اونیو په تیریدو سره لا هم د ستونزه پر ځای پاتې ده. نوموړي ویل چې د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته لارښوونه کړې و چې 15% له ډالري اکاونټونو او 40% له افغاني اکاونټونو اجرا کیږي، خو په وینا یې هغه هم نه ده عملي شوی. د دوی په وینا دا حالت د صرافانو کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. چین له افغانستان سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بیلابیلو توکو د مرستې ژمنه وکړه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له افغانستان سره د دې مرستې د اعلان پر مهال د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو هم غږ کړی چې له افغانستان سره مرستې وکړي. طالبانو چین د افغانستان مهم متحد بلله، یو هیله مند دی چې چین نه یوازې په افغانستان کې پانګونه وکړي بلکې د افغانستان په بیا رغونه کې به هم مرسته وکړي. تر دې وړاندې هم د بهرین په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان سره مرستې کړې دي. په افغانستان کې د تیر حکومت له نسکوري دو سره د توکو بیې لوړې شوې او میلیونونه وګړي بیکاره شوي چې نړیوالو سازمانونو د بشري ناورین خبرداری ورکړی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعار سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ سلويخت پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ شپته پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 180 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زده رادو واوریدل. په نورستان او کونړ کې پر بې وزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو د ویش لړۍ امپایل شو. په عینل کې ټاکل شوی چې ملګری ملتونه د سپتمبر په 14 د راتلونکي دوشنبه پورې له افغانستان سره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس د سویس په جنیوا ښار کې جوړ کړي. خو په کندوز کې یو شمیر ځوانان وایي چې د بې وزګاری کچه ډېر لوړه شوې او په هیواد کې خپلې مبهمې راتلونکي ته اندېښنه لري او ورته بل لار نشته چې له هیواده ووزي او کډوالۍ ته مخه کړي. د کندوز یو شمیر ځوانانو دغه څرګندونې ازادي راډیو ته کړي. نور به په دې رپورت کې واوري.
په کندوز ولایت کې یو شمیر ځوانان وایي د پوخانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده او له همدې امله ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د کندوز ښار د کابل اډې ته ورغلم. دلته په لسګونه ځوانان د سورلۍ بس ته د پورته کېدو په حال کې دي. له دې ډلې څخه یو هم عبدالحکیم دی. هغه راته وویل چې د بیروزګاری او بیوزلی لامله غواړي له هیواده بهر ولاړ شي.
مجبور است یا به ایران ته لاړ شي یا به پاکستان ته لاړ شي. یو خانه به یو خواته به ځانو بسو له خیره.
دلیل څه دی غواړي چې لاړ شي؟
کار نشته، بار نشته، مونږ ځمکه نه لرو، کاروبار نه لرو، بل څه نه لرو. ردل د بچی شو خرو چې دلته پاتې شو. یا به پاکستان ته لاړ شي یا به ایران ته لاړ شي. نیت خو ایران ته دی له خیره.
عتیق الله صافی چې په خوا د کندز ولایت په یوې دولتي ادارې کې کار کوو، هغه وایي چې د خپلې لسکسیزې کورنۍ د روزګار څرخې د معاش له لارې چلوو. ښاغلی ساپي زیاته کړه چې اوس معاش پرې قطه شوی او دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی.
هر ورځ خلک له فقر سره مخامخ کیږي، نو همدغه د دې لامل سوی ده چې ګڼ شمېر ځوانان د دې ولایت نه لاړ شي، بهرنیو هیوادونو ته مخه وکړي ترڅو د خپل د کورنۍ د اقتصاد لوړوالي لپاره کار وکړي. دولت مامورین دي هم بې وزګاره پاتې دي، نو په اخر په اوس شرایطو کې یو مړی ډوډۍ پیدا کول ډېر مشکله سوی دي. نو همدغه د دې لامل سو چې موږ ځوانان ته هڅه کوو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شو.
اته درش کلن سمیع الله همدرد د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د بیروزګارۍ او د نفقې د نه پیدا کېدو له امله کډوالۍ ته اړ شوی دی.
مخکې ښه و، مخکې غلطه کواله تم کار و، رکشاوان تم کار و، دکاندار تم کار و، سوار سړی ته کار پیدا کېده. هر سړی بیګا ته 100 روپۍ پیدا کولې ته کور ته کار. زندگی رښتیا خبره زه مونږ تاسو ټول په سترګو وینو. خراب سوې نه رکشاوان ته کار، نه دکاندار ته کار، نه جوالي ته کار. لخپل مجبورین نه زو، لخپل بیکاسین نه زو، لخپل بیوسین نه زو. د منګ ملک سر نه لري، سرپرست نه لري.
د یو شمیر کارپوهانو په باور له هیواد د ځوانانو تېښته د هیواد پر اقتصادي او سیاسي وضعیت ناوړه اغیزه کولای شي. په کندوز کې د ټولنیزو چارو کارپو ایماد الدین حمید ازادۍ راډیو ته وویل
کار نشته، روزګار نشته. دا ټوله غند اندښنې دي چې خلک دې ته مجبور کړي چې تښته وکړي او د هیواد نه بهر شي. طالبان چې په افغانستان کې حاکم دي، د وضعیت توجه وکړي او زر تر زره همه شموله حکومت شي، په هغو کې ټول قومونه خپل تصویر وویني، جوړ کړي او زر تر زره د کاري قوه باید بیرته وغواړي او ادارې فعالې کړي. دې برخه ته باید توجه وکړي.
په دې وروستیو کې چې ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده، عمرونه یې د 40 او 15 ترمنځ دي. خو په کندوز کې طالب چارواکي وایي چې د نوي نظام پر رامنځته کېدو سره ځوانانو ته د کاري فرصتونو برابرول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. ګڼ شمېر ځوانان د طالبانو له مشرانو غواړي چې په نوي نظام کې ځوانانو ته ونډه ورکړي او د ځوانانو له انرژۍ، استعدادونو او له ځانګړو طرحو څخه د نوي نظام په بېلابېلو ادارو کې کار واخلي او په دې کار سره به ځوانان تشویق شي او په هیواد کې به پاتې شي.
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245. 1115.
از دې ډیرو په اکسپټون کې ماشين کې تل راته خپل پیغامونه پری خودل شي د دې خبرونه په ورستي برخه کې بیا هم ستاسو څو پیغامونه در واورو چې په همدې ماشين کې مو پری خېدي پیغامونه تل راته پرېږدې د غراز ان کول شي چې د مهمو موضوعاتو په اړه چې په دې خبرونه یا په خبرونو کې پری راپورونه لرو کول شي خپل نظر څرګند کړئ په دې بیا کول شي چې نن راته وایي چې په افغانستان د طالبانو له وکمنې دو سره ایا لڅنه یو اقتصادي ستونزه سره مخامخ شوی یاست هغه چې په خوا ور سره مخامخ وي او اوس نوې ور سره مخامخ شوی یاست خو به هم په همدې موضوع کې تمکې ګو په نورستان او کورنل کې پر بي وزلو کسانو د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP د پروګرام د مرستو د ویش لړۍ امپایل شوی ده په دې ولایت کې په سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد وشل شوی او د غرض د دغه پروګرام مسولین وایي چې په کورنل کې هم دغه د ویش د مرستو د ویش لړۍ پیلیدونکې ده نور به په دې رپورت کې وورو
په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته ویل تیر څو ورځې په یو شمیر ولسوالیو او د پارو نړوند دوه کلیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام په مرسته پر سلګونو کورنۍ وی خوراکي مواد وشلې دي
چې په هغه موادو کې دوه بوجي وړو لس کیلو غوړی 12 کیلو دال او داسې مالګه شاملو دغه دوه کلیو پرونس نومي 322 کورنۍ ته عمل ته مواد توزیع شو دارنګ دی وکړي هم 322 کورنۍ ته مواد توزیع شو
د حق بیان پر خبره چې کمیسي می لمرستو پاتې دي هغه ته به هم مرستي ورسوي د پارو نړوند ډیوی کلی یو تن وسیدون کې چې مرسته تر لاسه کړي وایي
امام نوم د دلته چې کوم مواد توزیع شو د WLP موسیب مالی مرسته چې پوګي دوه بوجه وړ لس کیلو غوړی او 12 کیلو دال څو پکټه مالګه شامل دي
د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د نورستان په گاون کونړ کې هم پر یو لزر شپږسو کورنۍ د یاد عمرستو ویش پیل شوه دي په کونړ او نورستان کې د خوراکي مواد عمرسته په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې دراغلي بدلون لامل په لسګونو زره کسان بیروزګار شوي ملګرو ملتونو هم اندېخنه خودلې چې که افغانستان ته زره د خوراکي او نورو موادو مرستې ونه رسول شي نو دا هیواد به د یو ناورین سره مخ شي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جرینه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالاته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو او ری د سحر لو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوو په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستو له غوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې دوی ته د میاشتنی مرستې ورکړل شي په پکتیکا کې مشت یو شمیر وزیرستاني کډوال او ازادي راډیو ته ویل کله چې مخکې ورسره د ژمنیو توکي مرستې ونشي نو دوی بل ډیرو کډونو سره مخامخ شي بلورته ځای چارواکي وایي طالبانو مرستندوی بنسټونو ته د فعالیتونو اجازه ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به وزیرستانو کډوالو ته هم د مرستې د ویش لړۍ پایل شي
د پکتیکا په بیرمل او لمن کې مشت وزیرستاني کډوال دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو کېدون کې مرستې لګي بودی او وایي چې دوی سره د پخوا په شان میاشتنی مرستې پایل شي هغوی زیاتوی پکتیکا سور جمعی لري خو په هغه ځای کې مشت وزیرستانی کډوال د ژمي لپاره د خوراک او پوښاک وسایل نه لري وزیرستانه یو کډوالو یادستون ځو غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د ټلیفون لارې آزادۍ رادیو سره شریک کړي د پکتیکا د لمنې په کمپ کې مشت وزیرستانی کډوال زاهد الله ویل دوی لري رستون سره مخامخ دي او اندېښنه لري چې په داسې حال کې به دوی لپاره په ژمي کې وخت لري ډیره سخت وي
امید نه کوم دا اوسه اند چې میاسم راځه ورسې امید کوم نه لږه ځمای نه خیمه ذراته د نادری په ذراته میش ټول خل په سوړه کې په غرینه کې پونډی جی هیڅ اسباب یې نشته دی.
یو بل وزیرستانی کډوال اجمل داور چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه کې اوسیږي هغه هم وایي په مخکې حکومت کې دوی ته یوازې څو وارې مرسته ورکول کېده چې د دوی ګزاره ورباندې نه کېده. دی د طالبانو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې هغوی د ورسره میاشتنۍ مرستې وکړي او هم د دې ژمي لپاره نوې خیمې ورکړل شي. وزیرستانی کډوال دا هم وایي چې په یاد ولایت کې زر کورنۍ داسې دي چې راجستر شوي نه دي او له هر ډول مرستو څخه بې برخې دي. په برمل کې میشت وزیرستانی کډوال اکبر علي ول دوی ژمنیو توکو خیمو او نقدو پیسو ته اړتیا لري. د پکتیکا چارواکی وایي په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبانو واک ونیو ډېری مؤسساتو کارونه ودرېدل، خو اوس وخت کې هغوی ته طالبانو اجازه ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. د پکتیکا د کډوالو چارو رئیس مریالي فضلیار چې څه موده مخکې ازادۍ راډیو سره خبرې کړې وې وویل د مرستو هغه ونډه چې کورنیو بې ځایه شویو او وزیرستانیو کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده هغوی ته به په خپل وخت او زمان ورکول شي.
زموږ اکثریت مؤسساتو فعالیتونه درېدلي ول. د افغانستان د اسلامي اماراتو لخوا دوی ته اجازه ورکړل شوې د کاري فعالیت او دوی هم پکتیکا ته مراجعه کړې ده. په دې نږدې وختو کې به انشاءالله تعالی اړوند همکاري مؤسسې خپل فعالیت په پوره توګه باندې شروع کړي او هغه سهمونه چې د داخلي بیجې سولو لپاره هم د وزیرستاني کډوالو لپاره هم د نورو لپاره په نظر کې نیول شوي دي هغه به دوی ته په وخت او زمان سره رسیږي انشاءالله.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکډې شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بیرته ستنې شوي، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم رشید ما در ترکانو ول پالینا دغه د پاکستان پاو درا خوته دي دزم کای خلک میشته دي او بس معلوم ول او هغه ډیره خراب کړی ده او بس دې جدي اقدامات نشي امارات اسلامي والا او منتظر بس راحت افک عرفان الله خبر کوم د کنړ ولایت نه سرګانو نه روینده او مشکلات لرو د پاکستان فوج را خوده د سرګانو چین درا نږدې شوی دی او جنگ کوي نه بوټي چپکړي د بس فوج هم دی د ډېر ګرځې ډېر مشکلات دي موږ دوایي مشران یې مخه ونیسي.
هلو السلام علیکم زه د آزادۍ همکارانو ته ټولو ته سلامونه کوم. هغې نه بعد زه پښتونخوا نه میرامت خبرې کوم او ټولو افغانانو وروڼو ته د آزاد ملک مبارک دی. خراتونه دوی چې ختمونه دوی چې نفلونه دوی چې الله دې شکر ادا کړي چې الله پاک آزاد بل دې توار کړي.
السلام علیکم زموږ د شي هم د شي من دې ته کوم څه د سوي انسان سره څه معنی دې سي مې مرات نه غوښتنه ده په شیوات کې زم زایره مخنیوي په جدي ډول وکړي د خلکو د غوښتنه ده اساس شی وي چې زایره ونه کړي لکه چې موږ ستاسو په نړۍ کې د دې چې ډېر نظامونه او ډېر خلکونه د دې مظاهره د عمل کولو نه جګړه کوي موږ نه غواړو چې په هیواد کې کولو نه جګړه نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اجرا دوره زه د یلمن ولایت د واشه د ولسوالۍ څخه خبر کوم. آیا د افغانستان اوس کوم مسجد او مدرسه چې ملایان پکې ځای نیسي؟ افغانستان خو یو مملکت ده، په دې کې باید سیاسون ځای ونیسي، هغه چیرې چې هغه زده کړې کړي او دا هیواد ته ګټې راوړي. دا حکم ملایان کور نه لري چې دوی راځي په وزارتو کې ځای نیسي. ملایان ته خدای لوړ مقام ورکوي، جماعتونو ته دی ولاړ شي، ملایي ګان دي وي. وسلام.
سلام علیکم همدار خبرې کوم له لغمان نه. ورور دا طالبانو پر اتاک سره زمونږ خپل دغه کارونه هیڅ مونږ یو وغن نه لرو چې مونږ خپل پیسې لاس سره وړو او مد لاس سره وړو. همداسې درګر د پیسې روانې دي، هیڅ کاروبار نشته. ضرور در په درې خاورې په سر یو یا بس سبوی زو او بس خپل دیوالو تم تکیا ولی غرمه راځو وی ګوډې نه یی چې شنه بیا ما دې ګرځو ما خام راځو دې خدای لري ته پراته بے طالبان نم بے حکمر نم دا غختنہ رسے منگتا سے زمینہ برابر ہے کہ دغد کار زمینہ برابر ہے کہ دغد تعلیم زمینہ برابر ہے کہ مورخ وقت دا اللہ پامان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې سفیر ولستان ایک ځای سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه به واوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه جوړوي. په دې غونډه کې به د یوناما مشره دیبرا لاینز په افغانستان کې د تیرو څو اونیو په تحولاتو باندې د یو راپور جزئیات شریک کړي. دا راپور وارد مخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما خپور کړی چې پکې د طالبانو لبیا واکمنی دور او وروسته د افغانستان وضعیت خورا مبهم ګڼل شوی دی. د یوناما په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره ډېر هڅه وکړي او یقیني دي کړي چې بشري اړتیاوې پوره کیږي. طالبانو په افغانستان کې د لنډ وخت لپاره په مظاهرو بندیز ولګو. د دوی د کورونې چارو وزارت پرون ماخام په یو اعلامیه کې وویل د اوس لپاره د څوک تر هیڅ نوم او عنوان لاندې د مظاهرو د جوړېدو هڅه نه کوي. دوی د تیرورزم مظاهرې د مخرجو کړیو کار بللې او ویلې دي لدې وروسته باید له اړوندو ادارو د مظاهرو اجازه واخیستل شي او کاره وخت او ځای مشخص وي. د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي ګڼ هغه افغان لوبغاړي له هیواد بهر وتلي چې په اولمپیکي لوبو کې ګډون کړی وو. دا خبر د دې کمیټې رئیس توماس باخ پرون وکړه. هغه ویل د توکیو د دروشلم کال د اولمپیکي لوبو او پارالمپیکي لوبو ټولو ګډونوالو افغان لوبغاړو ته بشري ویزې ورکړل شوی او ګڼو هیواد پریښی دی. نن د سپتمبر 9 لبریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې تړاو په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي په ټوله نړۍ کې ماشومان لبریدونو سره مخ دي ځکه د جګړې ښکېلو خواوو د ماشومانو د خوندیتوب په څیر د جګړې یو مهم اصل هیر کړی دی. څه باندې 15 میلیونه ماشومان په ټوله نړۍ کې لبریدونو او زورزیاتي سره مخ دي. په دې ډله کې د افغانستان 10 میلیونه ماشومان هم یاد شوي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي کده طالبانو حکومت د افغانستان د کرکټ له خزینه لوبغاړو ملاتړ ونه کړی. د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د ټیسټ پلانچوي په نومبر کې پلانچوي سیالي لغوه کوي. د جرمني ډي پی اژانس دا خبره د استرالیا د کرکټ چارواکو په حواله کړې ده.
مخکخه خزي
قدرمن دوستانو السلام علیکم. ز اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونه په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مګه هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا انجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړي فعالیتونه کړي رامل منی کول هغه سره دی دوی په کارونو دی دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې د راتلونکو لپاره څه تمیلري څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی په افغانستان باندې د محل طالبان واکمن شوې دي. هغه ډله چې د خزو سره د چلن په برخه کې پری پوخه یو لړ انتقادونه موجود و. اوس به افغان خزی څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي یا طالبان به هغه ژمنې چې د خزو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي کنه دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعاتي. دا اونۍ دوه اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پوخانی غړي او همدارنګه خبريالي فوزي وحدت او بل هم را سره فوزيا يونس کاکړ د چي دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دوري استازي وا او د زابل د ولایتي شورا وکیل وا غړیتوب درلود. وسر سره فوزيا يونس کاکړ د ټلیفون لاري یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ ستړي مش خبرونه ته لومړی خو مننه کوي چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دا نه به راپایل کو چې وست خپل ژوند پاړه باندې راته وایي. تاسو د زابل د ولایتي شورا د دریمې دوري وکیل وي او وس راته وایي چې ژوند مو څنګه دی چیرته کار کوي نه کوي مهرباني وکړئ.
تشکر مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونو لاره نه ټول معزز امتنان ته سلام السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزی انس کاکریام د زابل ولایت ولایتي شورا د ریمه دوره وکیله. نو زبا د خپل جون او د خپل دورې چې کله سره کوم وکیل شوم تاسو ته معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره اولین پروژه وه چې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې پلی شو چې ولایتي شورا ولسي جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایی ولادي وم په زابل کې او کله چې ما هغه مریضان تداوي ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید کړه موږ د تا ته رای ورکوو. نو ما ځان کاندید کړ چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویوړ او په اول دوره کې چې دا پروژه نوې وه څوک داسې سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو څو ورکشاپونه واخیستو په ده وپوهېدو چې موږ باید څه کارونه انجام کړو او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ږغ حکومت ته رسوي او د حکومت ږغ ملت ته رسوي.
مننه کوو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتي د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسون پخانۍ غړې ده. دا هم را سره ده اغلی وحدت ستړي مشي تاسو ته مخبرونه ته هر کله وایو. ل تاسو به دا واورو چې څنګه د وسته خبريالانو د خزینه خبريالانو ژوند ته د وی خزینه خبريالې پتوګه وس پسړول یو وضعیت کی
ډیر مننه کوم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ملمنه تم په پروګرام کې. متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبريالان په افغانستان کې تقریبا کبوږي فیصدی وسنجو او یسته ده لکار لاس تشوی دی او په کورونا کې اکثر خبريالان په کورونا سي زيني یعنی دا ډیر کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هیوادونو ته وتلي وي هغه هم په ډیر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وي شوې هم په تشویش. اما هغه کسان چې دلته وي په ډیر بد وضعیت کې په سروړي متاسفانه ووز هغه څه چې موږ فکر کولو هغه څه چې طالبان خپل مو سره شمنه کړی و چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي موږ به کار نه لرو موږ به د خبريالانو ملاتړ کوو هغه څه هغه وضعیت نشته. اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی خلک ویریدلې دي. خبريالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کیږي ډبول کیږي لکار لاس په سر کیږي او په کورو کې نو په مجموع کې د خبريالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی. دا نه یوازې دا چې امارات بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیز کړی ده. نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا سي او ځینې هم له هیواده بهر وتلي دي.
کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس درلود. په دې کې خزو اشتراک درلود د خزو په تړاو پوښتنې مشولي. فکر نه کوي چې د غلامي مثبتې علامې دی او د دینه د اخکاری چې طالبان غواړي چې خزي خبريالانی موسی دي خزو اړوند مسایلو د غوي په ازادۍ باندې خبرو او بحث تم چمتو دي. څه فکر کوي په دې اړه؟
یعنی ډېر وخت وو چې موږ وایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخت راغلي تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس یې غته چې تاسو وایئ چې خزې پکې ګرون کړی وو لومړنی خبری کانفرنس به وو. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړې دي موږ نه دي کتلې چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نشو ویلای چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو ګورئ پانتونونه هم د اوس که شروع کیږي په څه وضعیت باندې شروع کیږي. مکتبونه بند دي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې ښځې باید واشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې ښځې فعالې وي شخصي ادارو کې حتی دوی ویریدلې دي وخت چې تاسو دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوئ او د میکانیزم په لټه کې یې نو هغوی تابن شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنی د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه دلیدلې دي، یوازې نرسان او ډاکټران خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دی ته چې طالبان ورورو موږ ته حق ورکړي. موږ د دې غوښتنې کې یو برابر حق غواړو زنه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د غي په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو باندې ناکسونه کتلې دي ځینې پوانتونونه شروع شوي دي. په پوانتون کې په سنس کې پرده تاسو اچولې ده. پردې دې خواته نارینه ناستې دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپله فکر وکړئ په یوه دروازه را ننوځئ په محیط کې د پوانتون به سره یوځای وایي اما په سنس کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې تر څنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بسو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس په ډېر وخت کې چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي، لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غږ یې پورته کړه، رسنیو ته پکې اجازه ورنکړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کړي، د خبري پوښ خلانې راولي. دا خپل ټول د دې سبب کېږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
فوزیه یونس کاکړ، تاسو ته براشو مخکی زموږ بلې امکاریم بلې ملمنی اغلی وحدت هم وویل چې لا ډیر دی وخت دی چې دوی خوشبین ووسی. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو دی ولایتي شورا غړی وي په زابل غوندې ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغه کې به خزینه غړی وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په ضابط کې بیا د ولایتي شورا فعال شي او هغه خويندې چې ځینه حالت دي هغه په خپل دند سره تاسو ولې د اسلامي امارات هر بیانې چې ورکوي خغلی زبی الله مجاهد د دوی خبرې تر همان پورې ډیر فرق لري. کله چې یو ابلاغ یا بخښوي چې موږ شوزو ته احترام لرو یا شوزو موږ ورو چې د اسلامي پچوکا کې دوی خپل دند ته سره رسوي او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي او موږ د ایس خوشبینه نه یو.
فوزیه جان، وستا سره ته دا وایي چې څه فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې افغان خزو ته د خپل حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته؟
زه فکر کوم چې مدني حرکتونه وشته، موږ خپل غږ د مدني حرکتونو لاري د لارینو لاري پورته کوو تر څو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغه په نتیجه کې د لارینو په نتیجه کې راکړي. د دې تر څنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تیرو شلو کلونو کې لاسترونې خزې درلودې هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په خزو باندې وضع کړی و هغه محدودیت په خزو باندې وضع کړي، ځکه دوی د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت د دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې هغه دي. دا ټول هغه موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم پې فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعه
ټولنې څخه حذف کړي. فوزیه یونس کاکړ، لته سونه به دا وپوښتم چې طالب ویان زبی الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې څو ځلې د خزو د ورستیو اعتراضونو او د خزو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبريالانو له پښتنو سره مخ شو. یو خبره چې د په بیا بیا پیندن ټینګار وکړي ویلې افغان خزی دوی ورتاغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې او وی ویل چې وس بای د افغان میرمنې یا افغان خزی دی یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي چې دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي او هغه مسول چارواکي او مسول اداري معلوم شي او بیا هغه ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واوریدل شي. تاسو ته د خغلی مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي که نه دي؟
ستاسو وایم چې رښتیا هم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي او پاکیانم چې دا اوس د دوی وایي په هر ابلاغیه کې دوی وایي چې موږ د ښځو حقونه ورکوو، که دا په واقعیت وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو ښه به وي، او که دا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه همه حکومت امارات اسلامیه په افغانستان کې پیاده شو او بیا د ښځو حقو ته بیا په درنه سترګه ونه کته او د دوی حقونه نه ورکول، بیا مشکلات خلقیږي. بیا خو موږ هر رقم چې هلې ځلې وي هغه ښځو چې وتلي په مبارزه کوي او زموږ حقونه دي، بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکوو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه اغلی وحدت. لتا سنم کم داو پختم نه پیغم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلې په دې خبری کانفرنس کې. دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاسته زولې له رسنوي سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکړي. د دې په دې خپل نننې خبری کانفرنس کې څو زلې د خصو د حقونو په برخه کې، همدارنګ د افغان میرمنو او غونجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو، ام د برخورد په برخه کې چې ولې ورسره د برخورد شوه دی، ام په دې برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه د منلو وړ دي، د خصو غوښتنې ورته د منلو وړ دي کنه. تر ډیره پورې هغه چې ما واوریدل ټینګار دی دا و چې افغان انجونی او خزی باید دوی ته فرصت ورکړي، وخت ورکړي چې دوی حکومت رامنځته کړي، ادارې جوړې کړي، او د ده په وینا هغه مسؤول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکوي چې د ښځو غوښتنو ته او همدارنګه د دوی هغه د حقونو ته او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دې ته به رسیدګي کېږي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې خاله مجاهد فضلونو ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل د کار د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمنه داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شتو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به واوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنی تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلی، دا یو دلیل همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې واوسي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی ښیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې واوسي چې د ښځو حقونه پکې خوندي واوسي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سترې کرښې زموږ دپاره حسابېږي، دا پکې هېر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلې دي، دوی کار ته تللې دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره مبارزان نه، دوی د هم د کور نه چې ته د دروازې نه وځي، له خپل همسایا سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې وځي تر دفتره پورې چې راځي، ډېرې سختې ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه یې ځان ته نن دوی پیدا کړي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي، یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي. امنیتي مسایل بل خواته، تحلیلونه بل خواته. یعنې دا ښځې همداسې نه دي چې دوی قرباني نه ده ورکړي، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشي او عباس یو ځای ته رسېدلي دي. ډېرې موږ هڅې کړي دي، حملې کړي دي. ما خپله دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه سوای شم په ډېر آزاده توګه د تلویزیون ته ځم، خبر وایم، گزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلې یم، همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نورې قربانیانې چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو، اما موږ قرباني ورکړله. تاسو نه هغه څه چې ستري کرخه د خزو لپاره حسابيږي نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې پراتون کې نظام کې په ټولو برخو کې خزه ته وند ورکړي، خزه له جامعې څخه حذف نکړي. یو ټولنه د خزه له حضور پرته تاسو واردوي څړول کیږي. خانه مجاهد فکر کوم لیوی رسنه سره ویلی وو چې خزه ته موږ په کابینه کې برخنه ورکو. تاسو فکر وکړئ که چیرې خزه په کابینه کې ځای ونه لري په نورو برخو کې آیا خزه ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې په راست کې قرار ولري او یو برخه مدیریت کړي؟ هماغه ځینې هغوی تحتشمه اخلي، هماغه الګو اخلي، وایي په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندانو په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې دغه کس څخه ډېر لوړ واوسي چې هغه یې په راست کې قرار لري. نو موږ هیله من یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاري ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي دا کار وکړي، د خپل ورونو ترڅنګ، او د موږ د شریعت منو، موږ د شریعت په چوکاټ کې وځو، هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري، موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته وایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي. اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید خزو ته ورکړل شي، برابر جنسیتي مسایل باید په پام کې ونیول شي، د ورونو ترڅنګ به خزو وځي خپل کار ته دوام ورکړي.
فوزیه یونس کاکړ، تاسو په زابل ولایت کې د یو شمیر پروژو خبره وکړه چې پاره کې نو ځای خزو ته په بیلابیلو لارو تاسو کارونه پیدا کړی وو او په اصطلاح غوی تم روزګار پیدا کړی وو. دغه پروژې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ویچی بولسی خزی د غربت سره، د غوی د بیوزلی سره مبارزه کوله، د چرګانو فارمونه وو، په وړو سوداګریو کې وی لاسی کاروبارونه وو. تاسو راته د اقتصاد لپاره وای چې څه فکر کوئ دا ډول فعالیتونه د خزو د موږ د ټولنې او کورنۍ په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولای شي، او کدا فعالیتونه نه په اقتصاد به یقین شي؟
تاسو خو پیژې چې زموږ ولایت زابل په دریمه درجه او د حکومت په نظر او ډېر د اقتصاد نه بيخي ضعیف و، او دوی زاری دي، یعنی په زراعت کې دوی تفتلاش کوي، د اعلی دانشتونه دلته ډېر نه دي، ساته ظرفیت سواد بيخي کښته دي. او موږ دغه پروژې کوته مده چې د بعضو مؤسساتو نه اخیسته او پلم کول چې په زابل کې د خوندو لپاره د دوی اقتصاد هم لوړ کېده، او د دوی په روزمره ژوند کې ډېر تاثیرات مثبت لود. چې یو شته چې په خوا اس کارنه وایي د کورنونو ته د دوی ژوند بيخي خراب او اقتصاد ضعیف، او د دوی نشه کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي. او کله چې دغه پروژې د مؤسسات له خوا موږ نه افسته او دوی ته مو حالت مو پلي کول او دوی مو په تبر خبر کول، د دوی اقتصادي وضع هم خشي و. که اوس دغه پروژې الته په زابل کې د شوزو په بخش کې کارونه کې، ولی چې زابل بيخي ډېر اقتصاد نه ضعیف دي، دا غو ژوند بيخي خپل ژوند لاسه ورکوي، مشکلات بيخي په هر وجود کې دي، په هر څه کې دي، هم په معرف کې، هم په ساعت عامه کې، او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بيخي دي. موږ دا کسان موږ اوس هم اله من نه سو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساتو رسیده زموږ اداغه ورونه نه چې په خو مو سره کومه کول، بیا هم تقاضا کوي چې هغه پروژې کوته مده چې د شوسو په بخش کې دي چې مشکلات شوسو ډېر دي، اړینه دي، او هغه شوسو چې خپل خاوند له سوال کړی دي او اس کومه کې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي، او دوی په خپل په بار کې وځي او کارو کې په هغه پروژې کې ځان تنظیم کوي، او هغه پروژې لرانه خپل اولاد ته نفقه پیدا کوي.
ډېر زیاته مننه فوزیه وحدت، له تاسو نه غواړم په همدې اړه باندې و پوښتنه وکم. داسې ښکاري چې طالبان په خپل نوي حکومت کې یو لوی ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي، او په ځانګړې توګه د بهرنۍ مرستو په کمیدو په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ښکېلتیا په کمیدو سره خای په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي، او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیف شي. خزو چې په تیرو کلونو کې کار کاوه زیاتره داسې وی چې د دوی په هغه معاش باندې کڅام د دوی د حق او هغه خدمت نه علاوه د دوی هغه وایي چې ودی معاش او تنخاله لاري یا د کاروبار لاري هغه باندې د دوی د کورنۍ یو برخه ولاړه وه. په هغه باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې، د کورونو نارینه ځینې نه و، ځینې بیلابیل مشکلات یې درلودل. فکر کوي چې که ښځې کارونه اغیزمن شي په مجموع کې په کورنیو به اقتصادي اغیز هم وي او پراخی به وي؟
متاسفانه بله، هغه څه چې زموږ د ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې اکثریت ښځې چې له کوره وځي، په تصور وکړي هر هغه ښځه چې حتی خاوند لري، دلته یوازې د دې مسله نه وچ موږ اقتصادي مسله، د بیکاری مسله هم و. خاوند به په کور ناست و، ښځه به کار کولو، د کور نفقه به یې تامینولو، یو ښځه به کار کوو، لسو کسانو ته به یې ډوډۍ ورکول. یعنی موږ داسې بېلګې هم لرو چې شل نفر ته یوه ښځه په کور کې ډوډۍ ورکوله. دې نه علاوه داسې ښځې هم وي چې هغوی خپل مېړونه په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. ډېر نارینه په جګړو کې تلف شوي دي، کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي، و دوی مجبور ځینې ما خپل دفتر کې داسې ښځې وي چې دوی ویل مجبوره نه وم، زه به نه وتلم، له کوره کار به مې نه کولو، اما که زه په کور کېنم دومره کسان وږي پاتې کېږي.
ډېره زیاته مننه. زه به د وروستۍ پوښتنه له فوزیه یونس کاکړ وکم. تاسو مو خپلې خبرې راته راټولې کړئ او داسې په مشخصه توګه راته ووایئ چې خپل راتلونکی د یوې ډاکټرې په توګه او همدارنګه د خلکو د یوې استازې په توګه څه ډول په افغانستان کې ویني، او څه غواړئ چې تاسو او د تاسو په څیر نور دغه نوي سیستم کې څه ډول یو راتلونکی ولري؟
تشکر. مننه. موږ هم غواړو چې کله چې احمدي خود وویل چې واقعیا د شوزو د تیر راستنامونو نه چې موږ تیر راستنامونو دلود او موږ هغه ندیده و نه نیسي، نو د شوزو حقونه تر پښو لاندې نه شي. موږ ته بیرته هغه حقوق ورکړي چې د شوزو دوی وایي چې د چوکات د اسلامي په چوکات کې، او هغه شوزو چې واقعیا ډېر استعداد لري، اهلیت لري، شخصیت لري، هغه شوزو چې په اجتماع کې وتلي دي، دوی ته پاملرنه کوي او د دوی په نظر کې وي، او تر څو چې موږ وتوانې چې په راتلونکي نظام په شوزو په هر بخش کې جلا جلا له خپل ورونو سره یو ځای کار به وکړي.
مننه کوم فوزیه وحده. تاسو راته د خپل راتلونکي پاړه باندې چې څه فکر کوي، دی وی خبریاله پتوګا، دی وی فعال پتوګا، ب څه ډول یو وانډا غواړي؟ ځکه زه تر خزي په اصطلاح ووتل له افغانستان نو فکر وکړ چې نه دلته نور ظاهرا د دوی په وینا نشي کولای کار وکړي. تاسو لاغه جملې کسان نه چې لام په کابل کې څه ډول یو تصور کوي چې راتلونکي کلونو کې به د تاسو د خبرنگار پتوګه، د یو فعال پتوګه په کارونو کې څه غیر راشي، او څه پیشنهادونه لري چې فکر کوي پاغي کې کیدلی شي چې د افغانستان د خلکو، د خزو، د حکومت، د دولت، د ټولو خیر وي؟
دا به لکه بیا هم له وخته مخکې وي چې موږ وایو چې راتلونکی نظام کې به زموږ آینده څه ډول وي، اما بیا هم لږ اندېښنه لرو ورته. یوازې زنه، یوازې خزینه نه، ټول نارینه او خزینه د افغانستان ټول خلک اندېښمن دي چې موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نشو، له بیکاری سره مواجه نشو، له بدبختۍ سره مواجه نشو، او راتلونکي نظام باید داسې واوسي چې په هغه کې د افغانستان فرد ځان احساس کړي. زه فکر کوم که چیرې نظام داسې جوړ شي چې نړیوال معیارونه دوی په پام کې ونیسي، هغه کې به نه ښځې او نه هم نارینه ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې به هم حل شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو دواړو درنو او غلو څخه. فوزیه وحدت خبریاله ده د محل په کابل کې، او همدارنګه پوخا د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پخانی کمشنر ده فوزیا یونس کاکر ده دی ولایتی دی زابل دی ولایتی شورا استازی پاتې شوی ده او هلته کار کړی دی. همدارنګه دی نسائی ولادی برخی ډاکټر ده. لدواړو ډیره مننه کوم چې له موږ سره مو خبرې وکړې او خپل نظرونه مو را سره شریک کړل. دوستانو د خبرونه د مخکخو خصو پر دې ځای پای ته رسیدي. تربیه خې چاري پګاوان کسره.